ستړي مشي دا سلور بجيدي مشال ریډیو دې زما جيت بابر يم د خبرونو په برخه کې را سره په سټوډیو کې ملي حامر زاده ناشته ده او د ټیکنیک په برخه کې را سره اکرام مسكين یار مرګره ده په دې خبرونه کې دې ګړای کې دوا خبرونه مدر تر اوړي دي په دې سره کې بدر ته مشال ریډیو مجله وړاندې کو او د دې په دې ما نیمه کې تاسو ته د مونږه د همکاري ملي حامر زاده جوړ کړل شوی پرونه سروے وړاندې کو په سروے کې هغه درته غوټای نور ملمنه کړې ده غوټای نور څوک ده د سکه د بردا په خبرونه کې هغه درو پیجنې موږ سره پاتې شي د خبرونه مو ووري اول د ملي حمیر زاده نه خبرونه
السلام علیکم تر ټولو اول پامکړی د خبرونو سرټکو ته د شمالي وزیرستان کډوالو له حکومت غوښتنه کړې چې مالی مرستې دی ورته د موبایل سیم په زړه طریقه رسول جاری وساتي په پاکستان کې د کورونا وایرس کې سونو شمیر تر 1,15,000 اوړېدلې او د کرغستان یو عدالت هیبات پخوانی ولسمشر الماس بیگ اتمبایوف ته صد پاسه 1,00,000 د بند سزا اورولې د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې لاخپل سیمو ته نه دي ستانه شوی پرونی په یو جرګه کې له حکومت غوښتنه کړې چې د میاشتې په حساب له هرې کورنۍ سره د مالی مرستو نوې طریقه دی نه جوړوي او هم د زونګ موبایل سیم لاره دی لدوی سره مرستې جاری وساتي د کډوالو مشرانو مشال ریډیو ته ویل چې حکومت اوس د مالی مرستو طریقې کار د جاز موبایل کمپنۍ ته اړولې دي چې بایومټریک نظام استعمالوي د دوی په خبره ځینو خلکو دغه پیسې حاصل کړي خو ځینې هغه کورنۍ چې سړي دا وخت په بهرو ملکونو کې دي د دې نوې نظام لاره د همرستې نشي حاصلولې د دوی په وینا کې دا مسله حل شادو د راتلون کې جمعه ورځ نه په احتجاج پیلوي بل خو د خبر بختونخوا د قدرت یافتونو د نظم اداره وای زون کمپنۍ ورسره کانټراکټ ختم کړ نو ځکه لکډوالو سره د مالی مرستو د نظام یا جاس کمپنۍ ته وړولې دي د ادارې په خبره د کډوالو د ستونزو هواري لپاره ورله مخه کار پیل کړی د پاکستان مذهبي امورو وفاقي وزارت د سعودي عرب د حج او عمره وزارت د هغه پریکړه پخلی کړي چې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر روان کال بل نورو هیوادونو نه خلک حج نشي کولی د سعودي عرب د حج او عمره وزارت د جون په 22مه دغه پریکړه وکړه او ویل چې روان کال به ډیر لږ شمیر مسلمانان حج کولی شي روان کال د حج مراسم د جولای په پای کې کیږي د پریکړه لمخې اواز د سعودي عرب خپل وګړي او د هغه ځای اقامه لرونکي کسان حج کولی شي په پاکستان کې په دې فیصله هغه کسانو د خفقان سرګندونه کړي چې حج لپاره داخلي کړي وي بلخو د ټریول ایجنسیانو مالکانو هم ویلي چې دا پریکړه به د دوی په نقصان تمام شي د پاکستان مذهبي امور وفاقي وزارت تشمیرو لمخې د روان کال لپاره پاکستان ته د 1,00,210 حاجیانو کوټا ورکړل شوی و په دې کې د سرکاري حج پروګرام لاندې 18,015 کسان شامل وو د مذهبي چارو وزارت د داخلي پیسې د واپس کولو لپاره یو غونډه هم بللې ده په پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونو شمیر 1,15,000 ته رسیدلی د پاکستان روغتیا محکمې د حکومتي وپاڼې لشمیر سره سم د جون تر 23مې په هیواد کې د دې وایرس لامل 3,615 کسان مړ شوي او څه باندې 3,013 بیرته رغېدلي هم دي تر ټولو زیات کیسونه په سند کې رپورټ شوي دي د پاکستان د خبریالانو اتحادیو د بلوچستان په دوه خبریالانو باندې په جیل کې په جسماني تشدد غندنه کړې نن د کوټې خبریالانو د اسمبلی له غونډې نه احتجاجن د وتلو مظاهره کولو اعلان کړی د بلوچستان د چمن دوه ځایي خبریالان سید علي او عبدالمتین اچکزی پرون د مشله جیله خوشی شول دغه خبریالان تور لګوي چې درې ورځې وړاندې په چمن کې ځایي انتظامیه په درې ایم پی او مقدمه کې نیولې او بیا د مت جیل ته ولېږل د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالست په یو خبر کې بیان کړي حکومت د پیښې د عدالتي پلټنو او د ذمہوارو د نیولو غوښتنه کړې د کل عبدالله ډیپټی کمشنر بشیر بډیچ مشال ریډیو ته ویل چې دغه خبریالانو په ټولنیزو رسنو د په ګډون په چمن کې د امنیتي چارواکو خلاف ناسمې خبرې کړي نو ځکه په مقدمه کې نیولې وو د کرغستان یو عدالت نن د هیواد پخوانی ولسمشر الماس بیگ اتمبایوف ته د 1,00,000 دوه میاشتو د قید سزا اورولې دا سزا نوموړي ته په دې سره اورول شوې چې په 2014 کې په غیر قانوني توګه د مجرمانو د ډلې او بدنام مشر عزیز پاتوکایف خوشی کړو سارنوالانو د بیرنچی مای ضلع عدالت ته خواست کړو چې پخوانی ولسمشر ته د 1,500 د بند سزا ورکړي درې شپېته کلن اتمبایوف له تورونو نه انکار کوي نوموړي د تیر کال په اګست کې تر هغې وروسته ځان پولیسو ته حواله کړ چې دوه ورځې د امنیتي ځواکونو او دغه د پلویانو ترمنځ خونړې نښتې وشوې با توکایف چې ناڅاپه له جیله خوشې شوی په 2014 کې له دغه هیواد وروسته لاړ دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه
تاسو مشال ریډیو ته وګي ملي حامد رادر تا د سلورو بجو خبرونه وړاندې کوو. اوس ترته زموږ همکار نجیب عامر د مشال رادیو مجله وړاندې کوي. راځي چې دا خبرونه
د مشال رادیو مجله. د مشال رډوی مجلې ګلونو اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونی مو هم درته د پښتو ادب د نړۍ ګلورینو ادیبانو شاعرانو سره د غوی پر ژوند او کار خبرې کړي دي. کراچی میشته شاعر او لیکوال ماخام خټک د غزې د ادبی ناستو پاستو حال راکوي.
دا خو بالکل حقیقت دی چې چرته سړی اوسیږي نو د هغه ځای هم کلچر اخلي او چې کله دی راشي او دی هم لک اکثریت کی وي نو دی هم بیا خپل کلچر هغه ته منتقل کوي کنه.
پروفیسر وزیر شادان وایي پښتانه د پښتو هغه شان قدر نه کوي څنګه چې پکار ده.
پښتو کوسه په کوسه ګرځي پښتانه لټوي او پختون په مخ منډي وای چې ما دې نه لټوي.
ل شاکر وزیر نه به دا شاعري وورو
او سپیاړه ول دینه د کار نه د روزګار ژوند دې ساده نظر په دیوالونو کې ایثار ژوند دې مونږ د کردار نه یو ملګرو د مقدار قاضیان یو ملګرو زخمو پر وته لمیار ژوند دې.
کراچی په نړۍ کې هغه خار ګڼل کیږي چې تر ټولو زیات پښتانه پکې اوسیږي. یو مهال دغه خار د جرس او پلوشې په شان خالص یا ادبي مجلې هم خپرې دي. همدلته طاهر افریدی خپل افسانې لیکلي، ارواخاد ریاس تسنیم خوږه شاعري کړي او د قیصر افریدی په شان ملګرو په تنقیدی ادب کې خپل رول لوبولی دی. د کراچی د ادب ذکر چې کیږي نو د محب وزیر رحمان بنیری او د ماخام خټک نمونه هم د سړی ذهن ترازی. دغه او نورو خاغلو د پښتو د پسنګار کې خپل رول لوبولی دی. موږ د لیکوال او شاعر ماخام خټک سره خبرې کړې. هغه په سر کې د کراچۍ خار د پښتو ادب د اوسنی وضعیت په اړه معلومات ترکوي.
تر څو چې دا کله د کووېډ 19 یا کرونا شروع شوې ده نو د دې نه پس ته خو تقریبا ناستې او غونډې اجتماعي غونډې چې کمې دي هغه خو بالکل داسې وګڼه چې نشته. نور ملګري مونږ د یو بل سره ملاویږو او ګڼې خو د کراچۍ نه نن سبا زما په خپل خیال چر بلکې زما په خپل خیال نه بالکل چرته ګڼې خو نه چاپ کیږي. نور ملګري چې کم دي هغه خپلې حالې ځلې کوي چې څوک چا کتاب چاپ کوي یا لیکي نو یا د سوشل میډیا په لارې چې کوم دی هغه حسان دی زلان دی او روان دی او زما خپل په دې کووېډ 19 کې تقریبا د چې کوم کله کرونا شروع شوې ده نو یو دوه کتابه خو په دې دوران کې راغلي دي. کرخ کر کتنې دا مضامین دي او اوس چې کوم دی ما به پیژنې کنه شاعري ده.
صحیح. او تاسو د ځینو کتابونو یادونه وکړه چې د کورونا په ورځو کې تاسو دا کتابونه لیکلي دي. درته وای اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې په نثر او په نظم کې څومره کتابونه مو چاپ شول.
زما تر نن پورې چې کوم دین او هغه په نثر او نظم کې 15 کتابونه فلحال چاپ شوي دي او په دې کې چې کوم دین اولنې کتاب زما چې وو هغه په کال 2015 کې وو چې هغه شاعري وه په وجود کې نه ځایېږم. بیا د هغې نه پس 2009 کې چې کوم دی نو هغه چې کوم کتاب هغه ګلګشت رپورتاج و چې دا هزاره یونیورسټي کې د زموږ د بټګرام ملګرو چې کوم نړیواله مشاعره کړې وه د هغې رپورتاج دی. او بیا چې کوم دی نو بیا زما کتاب و هغه لکه فصل بلکې کوم شاعري ده. بیا د هغې نه پس ته یو سلسله شروع شوې چې په هغې کې دو یاران دو شاعران دا نثر دی د ممتاز اورکزی ریاست تسنیم باندې لیکلی دی کتاب. بیا د یو اثر درې ژغونه یا غږونه دا په ګران صاحب او په سیف الرحمن سلیم او اندیش صاحب باندې دا ما لیکلی دی. او بیا غیب عالم افسانې دي او بیا اجمل خټک یو باغی انقلابی شاعر دا مزامین دی او دا غین علاوه چې کوم دینو بیا تکلون دی دما او بیا د تکلونو د دا وچ کوم دی د فرانسیس بیکن چې کوم دی دا ما ژباړه کړی دا د تکلونو او دا غین علاوه چې کوم دی بیا خیبر افریده باندې یو کتاب لیکلی دی بیا چې دی دا پښتو ادب کې یوشتمه پړه پښتو ژبې ادب نوی بیانیا بیا کرخ کرا کتنې دی او بیا ما به پیژنې کنه او بل اوس پسې چې کوم هغه ټپرنګ دی دا ټپیز چې کوم دی په دې انداز باندې یو کتاب چې کوم دی هغه پریس کړي
نو مخام خټک صاحب تاسو خو پښتو ادب لډیر سو ور کړی دی او ماشاءالله اوس هم تاسو ځوان یو لانورم کار کوي پخپلو چارو کې بریالي اوسه د کراچۍ د شاعرانو د شاعرانه ماحول مخ کې تاسو یادونه وکړه د کراچۍ شاعران چې دی لکه وخت په وخت دوی پښتو ادب ته ډالې ورکړې دي په بیلابیلو شکلونو کې هم په نثر کې هم په نظم کې د زنو سره چې ما خبرې کیږي لکه طاهر صاحب هغه نه جوړ او هغه په خبرو باندې زه بیخي پوه نه شوم دغه سې د نور ملګري چې تسنیم صاحب وفات شو نو ستاسو هغه ادبي محفل چې و د پیکه شوی خو نه دی په دې وروستیو کلونو کې
یاره دا تا چې کوم ټک وکړ کنه پیکه وکړ دا پیدا شو فټ لګی کنه چې بالکل انداز چې بالکل پیکه شوی ضرور دی سوال دا دی چې لکه څنګه د کب یا د مېد لپاره اوبه ضروری دي کنه هغه چکر دا اوبه نو بس نو بس هغه بیا ترته کې وي نو دا چې ادب د بي سړي د لپاره چې کم دی هغه فلونه په خل ناس ته پاستا او دا چې زونه ډیر ضروری
درته وای ما خام خټک سیب چې په کراچۍ کې پښتانه لیکوال او شاعران په داسې حال کې د پښتو ادب د سنگار د لپاره کار کوي چې چار چاپېره ته د اردو ادب خلک دی یا د سندي ادب کسان دي څومره تاثیر دی د کراچۍ په پښتنو شاعرانو باندې د ځایي خلکو د ځایي کلچر د ځایي ادب
دا خو بالکل حقیقت دی چې چرته سړی اوسېږي نو دا هغه ځای هم کلچر اخلي او چې کله دې راشي او دې هم لکه اکثریت کی وي نو دې هم بیا خپل کلچر هغه ته منتقل کوي کنه او خپل دواړه په یو بل باندې اغیز کوي نو لازمي خبره په کراچۍ تاسو خپل دا خبره په بیا کوم خلکوم کړی دا چیرې دا پر نړۍ کې د ټول نلوي خار د پښتنو دی کنه خو ور سره ورته دا بل خبره خلک نه کوي دا زما غیب عالم افسانی چې نو پای کې افسانه سیمینار دم په دې موضوع باندې چې اره کې ما یو ایکسپرت پروفیسور زوار چې کوم دا هغه دا خبره کوي په سیمینار کې د پښتنو په مسایلو باندې نو زه هغه ته خو نه زما خو لوی خبره ده خو تا خبره تر اعظم چې دلته چې کوم پښتانه بیسیکلی راغلي دي دلته لوی خار خدای چې خدا دې چې د پښتنو د ټولو د دنیا د ټولو دنیا د پښتنو د غریبانو خارم دی دا مزدورکار او خلکو هغه خبره بیا دا خلک نه کینو لازمی خبره ده یو مزدورکار چې اگر هغه لري دي د پاره چې رزق خپل بچانو پالم خپل خېټه او پالم او زه مزدوري وکم نو لازمی خبره ده چې په کم ځای کې خېټه اول د رزق تلاش نو خپل سره په هغه منډي چې هغه نه فارغ شنو بیا ادب کوي الله به بیانو رز علي ځدی کینو دلته زیاتره اکثریت چې کم دي زمونږ د پښتنو هغه د مزدورکار خلکو دي کاغی کې زیاتره شاعران دي د 45 کسانو نه علاوه خبره درته کوم فرض کړه تایر صاحب شو زه شما یا څلور ملګری نو ده نور لکه زه وکیل يم تایر صاحب خپل روزګار لرلو داس ریاست تسنیم پولیس کې محب وزیر چکم دی هغه نور جاب کو داس رحمان بنیر صحافت کې نو دا خلک دا سوچ دي لکه خو ته وایې استمن وته وایې نو دی هغه له زلي د اردو ول خلکو سره کولای شوې چابه ارس کونسل کې از ارس کونسل ممبر یم ارس کونسل تزم خو عام زمون خلک چې کوم دي پښتانه چې کوم دي هغه د ارس کونسل یا د پریس کلب نه هغه نډیر لري نو بل اغیز چې تاسو خبره اغیز ضرور شته ماحول خوشتا خو د اغیز د ژبه ماحول هغه په باندې شته خصوصا په کراچۍ کې خو د سندي دومره زیات اغیز نشته ده ولې چې سندي په کراچۍ کې په دومره لوی هغه کې نشته خو د اردو ضرور شته زمون په خبرو زمون په ژوند زمون په ژوند ځواک په ټول سيزونو باندې د اردو به زه دا مې چې 80% نه زیات اثر ده خو دا غي سب سره پښتنو بیا چې څومره په کراچۍ باندې څومره اثر کړی ده دا غي ژبې دا غي د استوګنې چې کوم لباس ده نو دا 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 سیسیون شته دي چې را مونږ هم پاره اویس کړه دی مونږ باندې اویس کړی.
مخام خټک سب ډیر مننه چې مونږ سره مو خوږی خبرې وکړې. خو تاسو نه بس تاسو خوږه شاعري هم اورو.
نو زه به بالکل تاسو ته خپل یو شعر نو وایم چې تاسو یو وره یارو مونږ ګینو دا سب
بس نه یوازې زه بلکې زما اوریدونکي هم دا شیبه ورته غوږ دي. ستاسو نه ستاسو ښایسته او خوږه شاعري اورو چې تازه مو څه لیکلي دا پرزوک.
بس زه یو 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 غزل به درته واورم بس په دې ټیم کې. صحیح دی هغه غزل دی چې د وجود په کتخانه کې یو کېدیم ځان ته خپل شهنشاه او فریادیم. د وجود په کتخانه کې یو کېدیم ځان ته خپل شهنشاه او فریادیم. ستا د شرط پولیس رات میں دادے پار کرو ستا دا شرط پولیس رات میں دادے پار کرو ستا پا خیال کی بترکو مدو زخیم. آزانگی میں دا وجود صرف اظہار کری آزانگی میں دا وجود صرف اظہار کی کری دا ملنگ کاسا کے کرن دا چوانی او بل سکنشت تی جستا ہم سری اکڑی بل سکنشت تی جستا ہم سری اکڑی پا دا ٹول کلی کسی دستا سانی او مقتدا چې نمې پیجنې نه پیجنم ماخاما نمې پیجنې نه پیجنم ماخاما مزد داسې کس په خار کې گاونډي یو.
تو کراچی میشته لیکوال او شاعر مخام خټک چې تاسو ته د هغه ځای د ادبي هلو ځلو حال درکولو او خپل خوږه شاعري هم درووروله. د خبرونې په دې برخه کې ورزو کرکته هلته مو له پروفیسر وزیر شادان سره خبرې کړې. څوک چې په کالجونو کې پښتنو ځوانانو ته پښتو ښایي او په خپله هم د څو کتابونو لیکوال دی هغه په سر کې د خپلو چاپو او ناچاپو اثارو په اړه معلومات درکوي.
یو خپل شاعری کتاب چاپ ته زخمونه تصویرونه چې پاره کې غزل هم دي نظمونه هم دي نور کتاب وغیرہ وغیرہ دا پکې هم شته. یو کتاب چاپ ته اوسه نه چاپ هم او ما سره مواد شته. یو مو چې کوم دی پریشان صاحب ما د کتاب لیکلی دی ما او بنارس خان کمپایلیشن دی چې پاره کې دی هوتو لیکوالو مضمونونه هم شته. پریشان صاحب شخصیت او دغه کار او زیات سبسن استاد زمونږ دغه دی زمونږ علاقې ولسی شاعر دی چاربې ته ډېر تکړه شاعر وو. هغه باندې مو کتاب لیکلی دی ماو بنارس خان هغه هم چاپ دی. بل چې کوم دی اقبال نسیم خټک صاحب چې کوم دی په هغوی هم ماو بنارس خان دغه کار کړی دی. اقبال نسیم خټک زغه کار وزیار شوم خو غوږ کې تار ده او یاغي نه علاوه ما څه پنځل لس مزیات مقاله ریسر جرنلز کې چاپ دي. اغي نه علاوه هم ډېر افسانه هم چاپ دي مختلف اخبارونو کې اخبارونو کې ډېر مقاله هم چاپ دي هغه خو څه دغه ریکارډ را سره وشته.
صحیح ستاسو په برخه ډیر زیات کار دی هم په نثر کې شادان صاحب هم په نظم کې. خو زه چې ګورم د شاعرۍ مو یوه مجموعه چاپ شوې لکه تاسو چې اوس په خپلو خبرو کې ذکر وکړو دا د تحقیق او د دې څېړنو دا کار ډیر ستړی وي. تاسو جوړې خوا ته چې لاړې نو دا د شعر هغه خپېری درنه خپه شوه که څنګه؟
بس دا امیر صاحب زما خیال دی چې شاعري مزاج غواړي او هغه یو مخکې مې چا انټرویو اورېدل هغه وایي چې ته څنګه شاعر شوې چې زه چې کله په ځان پوه شوم نو شاعر شوم. نو زمونږ هم شاید چې دغه جذبات یو ټایم پورې وو د شاعرۍ او بس اوس یې هغه تک شوي دي. نو ځکه شاعري اوس ډېره کمه کېږي هسې ما شاعري ډېره کمه کړې ده خو بهرحال بیا هم لکه ډېره کمه ما ته موقع ډېرې کمې مېلو دي. زه به دا وایم چې شاعري پکې ډېره وده نه ده کړې البته نثر کې مې لیکل لږ زیات کړي دي. او شاید دغه تاسو والا خبره هم صحیح ده چې سړی بل طرف ته پام کړي لکه ما پی ایچ ډی به پکې وکړه نو پی ایچ ډی طرف ته چې کله لاړم نو واقعي چې شعر یو طرف ته پاتې شو دغه وجه هم کېدای شي. او بل د مزاج وجه هم شاید کېدای شي چې مشیری راغله عمر زیات شو نو شاعرۍ کې لږ ډېر جذبات ځینځي که ځوان پکار وي. زره خلک پبودا عمر کم ځوان وی ګوره په دې باندې کوشش وره کې زره بودا ګادي هغه شی لیکي بالکل لیکي او هغه ځوان ځوانان دي
ما خو زړه چې ځنه مثالونه درکم چې وګوره غفلانې شاعر چې مشاعره کې ودرې غفلانې فلانې څنګه شونډې استای زلفې استای او ته اوس په دې عمر کې شادان سه وی چې زوړ شم
او کړه ځوان دي کړه ګوره نو واقعي چې زړه خلک ځوانان وي په سپینې مختو سره هم ځوانان وي نو هغوی شعر بار بار ترقی کی هغه نه زریږي او بل دا چې هغوی ایکسپورت لکه یو سړی سپیشلیست یو دغه بس هغې طرف ته یې توجه وي او څه د دنیا خبرې دومره زیاتې شوې هغه زما یو شعر دی چې بیرې مې سرې مې زړه ته راشي خو د ژوند کشالې او پښتو یې را وړاندې شي د خولې نه مې غزل رانیشي
صحیح شادان صاحب د افسانو ذکر تاسو کو نو څومره افسانې مو لیکلې د دې سم مجموعه نه جوړیږي چې چاپ یې کړئ
یوه تقریبا زما خل مجموعه خو نشته خو څه څورلس پورې افسانې به یې ځایم چې خو راټولې کړې مې نه وي په وحدت اخبار کې او په هیواد کې چاپ او دا ما خیال دی چې د 1902 نه ما د افسانو د چاپ کولو ابتدا کړې وه او اول افسانه مې په 1902 کې چاپ ته ما ته یاد دي پګړۍ نومې ده زما پګړۍ نو بس نور بیا دا سلسله شروع شوه تقریبا یو ډېر ونه لیکلې بس یو څو مې ولیکلې څورلس افسانی بھی تقریبا ہو چاپ کرے میں مجبور ہے کہ چاپ کرے
صحیح نو د ځوانان چې دی یا نو زمونږ نه نسل چې دی سمرا لقمان دی د پښتو ژبه د زده کړې سره کالج ته یا یونیورسيټي په سطح باندې په خوا چې سمرا زده کون کې ماسلین براتل هغه مر راضی کنه اوس په کې زیاتواله راغله ځکه پښتو وس لګ تر لګ د روزګار ژبه ګڼل شو یو وخت په خلکو وی چې پښتو د روزګار ژبه نه ده د ګټ ژبه نه ده خلک ځکه نورو ژبو ته ځي اوس خو په پښتو کې هم پیسې ګټل کېدای شي په میډیا راغله پونتونونه راغله ډیر کار
اهمیت عوام تکڑی ترقی بل خبر داد کل چې حکومت واڑی چیرا دا زبا ملو مخ کرا را بیو نو حکومت چکل خواری ہو کی نو بیا ہم کے دلیشی نو واقعی چیرے پختو پاولے سرے چمو خبر کو نو دل تپ پا کوہات کے او یا پا کر کے بزدا خبر ہو کم بغیر دے مبالی غینا چی دل تپ پختو جب تا دیر کم توجہ دا یعنی افسوس خبر دادا چی پختانی دی پختو جب وائی او آگے باوجود ہم خبری پا پختو کی کوی کور کی پختو وائی په دفتر کې به پښتو وایي خو چې کله خبره د پښتو شي نو بس بیا هغه یو شعر ما ته را یاد شي ولی چې یو شاعر دی چې پښتو کوسه په کوسه ګرځي پښتانه لټوي او پښتون په مخ منډې وایي چې ما دې نه لټوي نو بیا دغه خبره جوړه شي چې کله د پښتو خبره شي نو به دوی پښتو ته شا کی او دغه رنګ کوهار کې هم مسله ده چې هلته چې کم فیډنګ سکولز دي چې کم نه مشته ماشومان راځي التا په یو سکول کې هم پښتو نشته نو چې کله کالج ته سټوډنټان راشي نو هغه دې دې متعلق اگر چې التا خو چلو اردو هم شته هند کو هم شته پښتو ډېر زیاته ده خو دلته اډو هغه سوچم نه دي چې را پښتو هم په کالج کې شته دغه چې هغه په سکولو کې پښتو نه ویلې او بل دلته یو بیا سیستم را نه مړو د پښتو بیا د پاره بقاعده اعلان وکړو خو امیر صاحب سوک هم هغه ته را نغلل په کوارد کالج کې دا ډیره د افسوس خبره ده او بس تا ولا خبره هم ټیک ته چوس خو پښتو هم د مارکیټ ژبه جوړیږي لګیا ده خو بیا هم پښتو ته زمونږ په دغه علاقې کې توجه کمه ده
شادان صاحب د دې وجه څه کې دی شي لکه وجه څه کې دی یا خو پښتانه ډیر تکړه خلک دی وای چې په اسانه باندې موږ فارسی هم زده کولای شو اردو انګریزی هم زده کولای شو نو کار مو روان وي نو موږ تاجت نشته چې په خپل ژبه کې کار وکړو او یا ناډامه دی ناګار دی پروا نشته تاسو څه فکر کوئ ولې لکه خپل ژبه ته خلک پام نه کوي
بالکل رښتیا خبره ده حقیقت ته چې کله کوم ژبه د دربار ژبه وي د سرکار ژبه وي او د مارکیټ ژبه وي دا هغه ته خلک توجه کوي یو وخت کې فارسی د سرکار ژبه وا د دربار ژبه وا ما په خپل هم پښتون جماعت کې اگر چې کله نه مغل لاړ دي ما هم پښتون جماعت کې موږ په سکول کې وویل شو او ما ته یاد دي چې په اتل نول سره
پنځه اتیا یم کې په اتم جماعت کې وم ما خیال او پنځه درې اتیا یم کې نو ما فارسی ویلې والتا نو فرفه اثر یې پورې وو لکه ځکه چې د دربار ژبه وه مغولو سرکاري ژبه وه هغه ټایم پورې فارسی اثر وو دغه رنګ د انګریزۍ اثر چې انګریزان لا دي اوس پرې اثر شته او چې کله پورې وي اوس خلک چینی هم زده کوي تا ته به پته وي ځکه چې هغه هم دی لږ ډېر د سرکار د دربار ژبه ته به وګورې چې پښتانه به ډېر چاینا ته ځي او دلته به هم مرکزونه کولوي او په بنو او په میرانشاه کې خو ما خیال دی چې دغه یو سیشن څو تیر هم شو چاینی ژبه خلک زده کوي ځکه چې هغوی ته پته ده چې دا سرکار ژبه ده نو دغه وجه ده چې پښتو سر خوري لګیا دی چې حکومت ورته توجه نه ده کړې څو پورې چې دې سره مونږ روټۍ نه وي تړلې نو پښتو ته توجه ډېره کمه ده اصل خبره دا ده چې مونږ هر څوک پیسو پسې منډې وای نور څه اخلاص نه اخلاص نشته صفا خبره ده د وروره نو چې کله دا د روټۍ سره وتړلې شي خېټې سره وتړلې شي نو پښتو به هم ته وګورې چې چاینه زده کوي شي نو پښتو به چې خپله ژبه ده نو هغه څنګه هېروي
ستاسو خبره په ګل بدله د بختاني صاحب شعر عادیږي چې وي په پیسو پسې پښتو پښتو ناری کړي پښتانه فارسی وایي چې ماړه شي داغې ورځې په هیله پروفیسر وزیر شادان صاحب چې خلک خپلې مورنۍ ژبې ته پام وکړي او خپله پښتو پالي نو د مرکې وروستیو شېبو ته نږدې کېږو تاسو اوس څه شعر اورولی شئ که نه اورېدونکو ته
یاره شعر خو بات یاد دی امیر صاحب زه ډېر معذرت غواړم او کتاب راسره شته ده سود دې وکړو بس زه هم په ملاستو ملاستو مې دغه خبرې وکړې شعر راته یاد نه دی اصل خبره دا ده خو بهرحال چلو یو څو زه کوشش کوم که یو څو شعرونه ځکه چې دغه نه بغیر به هم نیګړي وي چې د ګل پسوري ماشومان دی خوبولی پراته د ګل پسوري ماشومان دی خوبولی پراته د زنه کور کې د خالونه څومره غلی پراته چې په ماخام به په یو سکړه کوشور جوړ کړي چې په ماخام به په یو سکړه کوشور جوړ کړي دیاب خیب له ماشومان چرته د کلی پراته بل شعر دی چې آلی ونې ګلالۍ بیا خوتیز د لکومه راغله آلی ونې ګلالۍ بیا خوتیز د لکومه راغله دا په رنګ کبر مات بنګړي د چا په سلی پراته
دا پروفیسر وزیر شادان مرکم واورده تاسو د مشال رډیوی مجلې ته غوږی د خبرونې په دې شیبو کې د شاکر وزیر سره غږیدلی یو د نوموړي د شاعرۍ کتاب چاپ شوی او د وزیرستان په کلتوري هلو ځلو کې فعاله ونډه اخلي په سر کې هغه د ځان په اړه معلومات درکوي
او جانی خیل بنو سره تقریبا داسې 100 کیلومتر ای فار جنوب لوري تاسو مونږه علاقہ ده او وختي ما یو نان ګورنمنت ارګنایزیشن کې کار کاوه خوندې کور نو بیا ته طالبانو کې نیب کړم هغه سرویس بیا لاړو کنه بیا زمام اوس پرایویټ سکول دی موجوده واقعي الهیدر پبلک های سکول په نوم باندې نو هغه کلی کې مصروفی ما د تعلیم خورولو کوشش کوم ځکه چې مونږه علاقہ د تعلیم نړۍ را پاتې راغلې ده نو هغه سره بس موبایل باقی ادبی حلې زلې دي چې ټوله پښتونخوا کې چرته وي نو خامخا پکې حاضر یو ځکه چې یاران دوستان وای نو خامخازو بڑا گلی سیمه نارو نکسا او دا جنوبی ٹانک جنوبی پختونخوا ادبی حلی زلی چه سی نو پاگی که بر سرا برپور برپور کار کهو
صحیح نو ستاسو کتاب هم چاپ شوی گلونا پا ورغوی دین علاوه نور مو چرتا پا مجلو کسی چاپ کردی پا اخبارونو که یا سن اچا پا لاری پا دیر هم کاوری دون کتا معلومات ورکه
بلکل دلتا چه کم دا وحدت اخبار دی بده که وقت پا وقت کن کلام چاپ کیه که نور موضوعات هم چاپ شی او دلتا دا لکی ڈسٹرک لکی او ڈسٹرک بنو پا لیول نظر گنا دا سو مجلی باوی درې میاشتنې هغه کې به مسلسل زمونږ کلامونه موضوعات چاپ کېدل او ډېر نه چاپ مواد پرته دي خو چونکې خپل دا تاسو ته ځکه چې مونږ د میډیا د نظر نه یو خایو د اکیډمۍ دغه سره لږ ډېر څه شته دي خو به هر حال بیا هر ځای کې سفارش لګي چې مونږ ته څوک نور کتابونه چاپ کړي کړي ښه مواد لرو نور هم داسې شته دي چې تقریبا یو دوه کتابه نور به زه ور باندې چپ کوي سم خو وخت سره به انشاء الله غا چپ کو
او دغه کتاب ګلونه په ورغوي دا کتاب چې تاسو چاپ کو دا مو په خپل چاپ کو یا په چاپ کې در سره چم راسته کړي و شاکر وزیر صاحب
یار دا مو په خپل چاپ کو دا مو په خپل ذاتی غا باندې چاپ کړي دی او بالکل
صحیح او تاسو سوال تک کوم ادبی جرګه لري چې پاګه کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې نورو سیمو ته هم د پښتونخوا ورځی چېرته چې ادبي ناستې وي، هلې ځلې وي، هغو کې هم تاسو برخه اخلئ، خو په خپله جانیخیلو کې یاست، شاوخوا سیمو کې کومې ادبي جرګې فعالې دي، تاسو د کومې جرګې غړي؟
بالکل، زمونږ خو شروع کې ځکه چې دغه شعر و شاعري اوس ماشاءالله کافي ملګري زیات شوي دي، شروع کې خو بس دلته کې زوم زمونږ سره سایډ کې باقا خیل محب وزیر به و، گوهر وزیر به و، بس دا یو څو کسانو کنه. نو اوس خو ماشاءالله مخکې مونږ زمونږ خیسوره دی په نام باندې یوه مشترکه، اوس خو مونږ جانی خیل کې خپل سپیسیفیک کافي شاعران دي، او زرغون ادبي جرګه جانی خیل وزیر په نام باندې او ډېر ښه فعاله دي، اوس نردې وشو او د څو ورځې کې یوه مشاعره، حالانکه موسم ټیک نه دی کنه، خو دلته یو څه داسې کلیزه غوندې ده، د علاقې د ترقی په نوم هغې باندې ملګرو د مشاعرې تابعیه کړې ده، ماخل کې را روان او اتوار په شپې به وي، امید دی اغه په والے بازار په SMS او سم باقی تفصيلات یې هغه بیا ان شاء الله په فیسبوک درکما.
ته بالکل مونږ به په ډیر ویار سره دا استا سو مطالب خبرو کو په مشال لډوی مجله کې مونږ اوریدل چې شاکر وزیر صاحب تاسو په وزیرستان کې چې کله کلتوري حالې ځلې کېږي پاغو کې تاسو مخ کې تاسو داسې کلتوري موقع وي، کلچر پروګرامونه وي، پاغې کې تاسې فعال استئ، په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې په وزیرستانونو کې څومره کلتوري حالې ځلې کېږي، د څومره کار شوی په دې حواله باندې؟
وزیرستان کې اوس ډېر دا کار پر مختګ روان دی، حالانکه هغه وخت و چې یار مشاعر ته به ډېر په سپک نظر کېدل، خو زه اوس دا وایم چې تقریبا دا تیرو دوه درې کالونو کې، زه په تیر کال کې زه درته وایم دا 2019 2019 کې پنځه مشاعرې هغه ځایونه چې چرته هغه د افغان مرکز وو کنه، زه به دا وایم کنه چې د دې سیزونو کې کوم خلاف خلکو طالبان په غې لکو کې پنځه مشاعرې ته زه په خپله تللی یم، او چې کله دا مرج دا ایریا راغله او هلته ډیپټي کمشنر هغې په میرعلي، میرانشاه او برزمک درې تحصیلونو کې هغې د پښتو کلچر او د جشن بهار په والے باندې دوی چې مونږ دا کار کوو، نو ما سره رابطه وکړه چې په دې کې به تام رسته مونږ ته پکاري، نو ما مخکې خبره وکړه چې په میرعلي، په میرانشاه، په درې تحصیلونو کې ښه په ګڼ تعداد سره شاعران هوو، مقامي سینګاران هوو، او سره د بار نام راغلی وو، نو ښه ډېر لا پای خولي پروګرامونه وشول، نو ادبي حالې ځلې ډېرې په زیات کلتوري اوس په وزیرستان کې په ور مخ روانې دي.
نو دا محفلونه د خدای نور هم ډېر کړي. شاکر وزیر صاحب، مونږ به خوشاله شو که اوریدونکو ته خپل د کلام ځینې نمونې واوروئ، ځکه چې شاعر سره مونږ خبرې کوو او شعر ته وانورو بیا خوند نه کړي.
چلو تاسو یو غزل دی وای چې شپیاړه ول دی نه د کار نه د روزګار ژوند دی، شپیاړه ول دی نه، او شپیاړه ول دی نه د کار نه د روزګار ژوند دی، ساده نظر په دیوالونو کې ایثار ژوند دی، او مونږ د کردار نه یو ملګرو د مقدار غازیان یو، ملګرو زخمو پریوته لمیار ژوند دی، او شعر دی چې څوک چې ویني سمدستی کانے پلاسی ورتا، سو کی چیوینی سمدستی کانے پلاسی ورتا، دگا گرسرو پختنو لکا دمار جوان دے، او یو شیر دے چے پوہے گمنا چے پس لمرگ برانا بل سے امتحانا خلی، پوہے گمنا چے پس لمرگ برانا بل سے امتحانا خلی، مونکو تیر کڑے سپ ڈارا و اس پی خوار جوان دے، او اخیر شیر بوایم چې شاکر خدای خبر چې کم یا با ول را درومي، یو د جانان بل د مرګي په انتظار ژوند دی.
ته شاکر وزیر خبرې او شعرونه مو واوریدل. له همدې سره د مجلې دا غنه پای ته رسیږي. تر بیا د رب بچا پامن.
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د نجیب عامر جوړ کړل شوی خبرونه د مشال ریډیو مجله مو اوریده او اوس وخت راغلی دی د یو بلې ونې خبرونه سروي زموږ همکار ملي حمیر زاده هرونه د خبرونه تاسو ته په برابرۍ د نن په خبرونه کې د هغې ملمه ده غوټۍ نوري. غوټۍ نوري یو براډکاسټر ده او د افغانستان ملي ټلویزیون راډیو کې هم کار کړی دی. نن سبا په کینیډا کې ژوند کوي. نور حال منیحا امیرزاده هغې نه پوښتلی راځئ چې واورو سروي.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشی په سروې خبرونه کې درته زملی امیرزاده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. نن را سره په پروګرام کې غوټه نوري میلمنه ده. غوټه نوري یو براډکاسټر ده او له یوې راډیو سره کار کوي چې په ترکی کې د دوی مرکز دی او بیا خبرونه د انټرنیټ له لارې خبريږي. د دې ترڅنګ غوټه نوري چې کله په افغانستان کې ونو دوی د افغانستان ملي ټلویزیون سره پاتې شوی ده. د نتاکې په حیثیت یې کار کړی دی او زیاتره توجه په ادبي پروګرامونو ده. نو نن په پروګرام کې له هوټه نوري سره دا غوی پر هلو سلو غږیږو. را سره میلمنه ده ورته ستړي مشي وایو. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام ملیحه جانې.
ډیر ډیر مننه هوټه نوري چې د مصروفیت باوجود تاسو موږ له وخت راکوي. امید کوم چې صحت پم خوي.
مننه ژوندۍ اوسئ. ستاسو نه زه مننه کوم چې تاسو خپلې ښکلې خپرونې ته زه را وغوښتم او ما ته مو بلنه راکړه. ستاسو نه مننه ژوندۍ اوسئ ګرانې.
نو غوټۍ نوري خوراکي اول راته دا وایي چې تاسو د افغانستان د کومې سیمې سره تعلق ساتئ او بیا تاسو خپلې زده کړې چرته حاصلې کړې؟
زه په افغانستان کې د پکتیا د ولایت یم خو د کابل په ښار کې پیدا شوی یم او هلته مې ابتدایي زده کړې کړي دي او کابل یونیورسټي کې مې د پښتو ادب په څانګه کې زده کړې په کابل یونیورسټي کې. نو هغه چېرته چې د کومې سیمې چې زه یم ما هغه ځای متاسفانه نه ده لیدلی. په کابل کې پیدا شوی یم، زده کړې مې کړي دي او ژوند مې کړی.
نو لیدلم ولې نه دی؟ لکه آیا د هغې وجه جنګ جګړه وه؟
بالکل بالکل. چې کله مونږ ښوونځي کې وو او زده کړې ته تلو په هماغه موده کې هغه وخت کې جنګونه په افغانستان کې شروع شو. متاسفانه د افغانستان ولایت ته سفر کول او تګ آسانه کار نه و. د ژوند خطر پکې و ځکه مونږ په کابل ښار کې اوسېدي او هېڅکله مو ونه شوی کولی چې هغه ولایت نه چې زمونږ پلار راغلی یا هغه ځای چې یو هلته تللی و یا مو ژوند کړی و یا مو حد اقل لیدلی وی.
نو د ټي وي سره ریډیو سره ستاسو واسطه یا تړاو هغه کله پیل شو، کله جوړ شو؟
د ماشومتوب نه مې مینه وه د شعر او ادب سره. دا اصل کې د ښوونځي نه چې کله به مونږ ټول سره ښوونځی شروع کېدو نو یو ځای کېدو به ودرېدو به نو ملي سرود به بنه لوستل. په هغې کې به هغه ځکه پښتو کې وو نو ما به کولی شوی چې د ټولو نه ښه ځکه چې زما ژبه پښتو وه هغه ووایم. نو په دې سره پیل شو. ډېره زیاته مینه مې وه وروسته مې شعر او ادب ته مخه شوه او بیا مې پښتو څنګه کې چې زده کړې کولې هم. نو د هغه وخت نه چې زه په نهم صنف یا کلاس کې وم اما د راډیو سره کار شروع کړو د ماشومانو خپرونې مې لوستلې او وروسته بیا سټپ بای سټپ یعنې قدم په قدم بیا مخته ولاړم او نور پروګرامونه مې شروع کړو.
سمه ده. نو بیا افغانستان کې لکه تاسو وی چې د ماشوموالي نه د ماشومانو پروګرامونه تاسو پر مخ وړل نو ورو ستاسو دا تجربه چې زیاته شوه بیا افغانستان کې تاسو ویل چې د ملي ټلویزیون سره تاسو کار وکړو باغی کې بیا تاسو کار کوم؟
ما شعرونه تکرمه کول او ادبي خبرونه مې ټولې ادبي خبرونه لوستلې او بیا رسمي غړی هم وم د نطاقانو د شعبې. مخکې خو بالمثل قرارداد و لکه چې هاف ټایم کار وي او په هفته کې دوه درې ورځې وي. خو بیا په آخر کې رسمي کار مې لرلو یعنې آفیشلي مې کار کولو د نطاقانو په اداره کې او اکثره شعرونه خبرونه او ادبي خبرونه مې مختبري په تلویزیون کې هم لکه د اختر په مناسبت به پروګرامونه و یا د نوي کال په مناسبت به و یا داسې څه چا سره شاعر سره به مرکه وه. نو دا ټولې خبرونې به مې مختبري په تلویزیون کې هم او په راډیو کې هم.
خیر، یوه پوښتنه چې وروسته به غواړم چې تاسو په یې رڼا واچوي چې په افغانستان کې چې اوس کوم پروګرامونه دي او اوس تاسو چې کوم وخت کې کولای کې فرق څه دی؟ خو دا تپوس په زه وروسته کوم. اول تپوس زدا کم چی استا سو تک سنگ جوړ شو دا کم کال وو او وجه سو
چې په کاناډا کې اوسېګم د کاناډا په پایتخت کې په اوټوا کې اوسېګم لکه څنګه چې تاسو خپل ویل جنگ او جګړه د دې باعث شو چې موږ خپل هیواد وطن پریږدو خپل کور ژوند هر څه پریږدو یوازې د تن په جامو کې راشو هجرت وکړو نو موږ سمو درغلو پاکستان ته یو سمو دم په پاکستان کې ژوند وکړو دغه نه وروسته مو د ملل متحد اخوا بیا یعنی یو درخواست ورکو او د دې لپاره چې بل ملک ته قبول شو نو بیا هغوی موږ ته کاناډا وټاکل ځکه دا نسبت نورو ځایونو موږ لپاره کیدای شي دوی ښه ګڼلې وي بیا راغلو کاناډا ته تقریبا زیاته موده کېږي چې اوس په کاناډا کې یم
نو غوټه نوري دا راته وایي چې دغه ژوند کې چې کوم فرق راغی د جنگ جګړې لامل اول تاسو پاکستان ته لاړې هلته به تاسو سختې لیدلې وي بیا تاسو کینیډا ته لاړې بیخي لکه جدا هیواد نو کومو ستونزو سره تاسو واسطه وشو او څه چیلنجونه تاسو چې ورسره مخامخ شوه
ستونزې خو بېحده زیاتې وې چې هغه کسان چې دوی هجرت کړی وي څه ناڅه د هغه کسانو چې وطن یې پرېښی دی او په خوښه یې نه دی پرېښی په جبر یې پرېښی نو هغوی به زموږ د دې درد خبر وي چې د جنګ په وجه موږ مجبوره شو چې هېواد پرېږدو طبعا د صفر نه بېرته ژوند شروع کول ډېر زیات ګران وي چې کله اول پاکستان ته راغلو نو موږ لږه موده په پېښور کې اوسېدو بیا لاړو ایبټآباد کې اوسېدو نو اردو ژبه زده کول او هغه قسمه تعلیم داسې ولیکه چې هېڅ تعلیم نه وي کړی لکه یو بېسواده پورې لکه یو څوک چې نالوستې وي داسې ژوند هم لرل دا ډېر دردونکی و د صفر نه ژوند شروع کول او بېرته یو ځای ته ځان رسول خو بیا مو هم زیار وایستو او هغلته هم بهترین ژوند په آخرو کلو کې ځان ته جوړ کړی و نو کله چې هلته هم شرایط مخ په خرابېدو شو او تاسو پوهېږئ چې متاسفانه په ټولو آسیایي هېوادونو کې لږ ذره مشکلات وي یعنی مخصوصا د ښځو دپاره د کار زمینه برابره نه وي په هغه کلو کې چې موږ وتلو نو بیا مو وغوښتل چې داسې یو ځای ته لاړ شو چې هلته مو زموږ دپاره د بیا زده کړې دپاره هم زمینه برابره وي او د کار لپاره هم
صحیح نو بیا چې کینیډا ته تاسو ورغلې نو اول م بیا لکه انګلیسي ژبه چې وا هغه تاسو ته درتل کو نه التم زده کړه
انګلیسي ژبه خو مونږ کورسونه کله چې پاکستان کې وو کورسونه مو ټول مکمل کړو او کار مو پیدا کړو زه په پاکستان کې چې اوسېدم هم د امریکای غږ او د بی بی سي سره مې همکاري لرله البته په اول دو کلو کې مې نه شوې کولای لیکن بیا وروسته چې بلد شوې و پروژه لرله چې د افغانستان د خلکو لپاره نو هلته مې په پېښور کې و خو زه به تلم په هفته کې کومه ورځ چې به دوی ریکارډنګ لرل نو زه به هلته تلمه
نو دغې ستونزو چې دی د غوټې نوري ژوند څرنګه بدل کړو لکه ستاسو شخصیت کې څه بدلون راغی د دې ټولو سختو لامل
طبیعي خبره ده چې انسان یعنی په خپل وطن کې خوب لري و ارزو لري و هیله لري د خپل ژوند لپاره پلانونه جوړ کړی دي او کله چې جنگ یا د جنگ نه خالی را منسته شي نو انسان هغه هر څه د لاسه ورکوي بیا اما غوټې نه مم بیا هغه غوټې هم چې لا غوړېدلې نه وم او مړاوي شوم نو د دې لپاره ډېرې سختیانې موږ هم تېرې کړې دي هغه خوبونه او ارزوګانې هیلې مو چې لرلې هغه ټولې خاورې شوې دا هر څه کسان چې موږ یعنې ګیو اپ ونه کړو یعنې هیله او امیدونه مو د لاسه ورنه کړو لیکن بیا هم د شروع نه د صفر نه بیرته ژوند شروع کول اسانه کار نه او سختي ډیره را باندې تیرې شوې دي او بیرته هر څه د سره شروع کول په کلماتو کې اسانه ده خو په عملی ژوند کې ډیر سخت دی انسان باندې هغه وخت حالات
نو اوس تاسو څنګه د ژوند مطمئنه یې او نن سبا چې تاسو څه کار دی نو څنګه خوشاله یې ترې
خوشاله یم خو خپل وطن خپل وطن وی یعنی زه دا د تاریخ جبر بولم چې زمونږ ټول افغانان په تاسف سره دوی ته اړستل شول یا مجبور شول چې خپل وطن پریږدي او په نورو ملکونو کې واوسېږي دا زما دپاره او ټولو هغو وطن پرست افغانانو دپاره چې خپل هېواد او خلک په ګرانو دردونکې خبره ده نو دا ما همیشه هیله ده چې بیرته په افغانستان کې امن شي دلته چې زه اوسېږم ټولې اسانتیاوې ټول سهولتونه لرم ژوند مې خوندي دی د اولاد ژوند مې خوندي دی که وقت رازم که نو وقت رازم سبق ویم کار کوم، یعنی رسپکت کی ټول احترام لري او چې حقوق ته ټول نه کیږي او آرام او پرسکونه فضا ده. خو بیا هم د وطن مینه نشم هیرولی، خپل وطن بیا هم که چیرته په افغانستان کې امن شي نو د خپل وطن سپیری خوري پر نور وطنونو لوړ ګنم.
نو کله موقعه د سیمه لا وشو د تاسو د چې تاسو په دې روسو کلونو کې افغانستان ته تللی او ملاو شوی خپل خپلوانو سره؟
متاسفانه چې افغانستان ته نه یم تللی، خو خپل خپلوان ماشاءالله ډېر دي شوخوتي، بس هم همدغه جنګ جګړه داسې شوې ده چې ډېر خپل خپلوان مې په لرو ملکو کې دي چې تر اوسه مې نه شوی کولی دوی سره وګورم. کله ناکله که کلونه پس کوم ښادۍ که دوی وشي کولی راشي، ځکه چې مشکله وي لکه آسټرالیا کې دي یا نورو ملکو کې دي، لندن کې دي. خو بیا هم یعنی په کانادا کې مې هم ډېر خپل خپلوان شته، دلته مې خویندې م شته، ورونه مې شته، تره زامن مې شته او یوه خور مې امریکې کې ده چې هغه هم زیرا ځي. نو ښه ده، گزاره کیږي.
صحیح، ډېر ښه. نو اورېدونکو، څنګه چې مونږ د پروګرام په سر کې وویل چې هوټه نوری یوه نتاکه ده، یوه براډکاسټر ده، غږ نه به هم تاسو ته معلومیږي نن سبا دوی د افغان غږ راډیو سره کار کوي. نو هوټه نوری اورېدونکي په اورېدل غواړي چې دغه افغان غږ راډیو له کوم ځای نه خپل نشریات خپروي او کوم ځای کې کار کوي؟ مننه
ګرانه، د افغان غږ راډیو اوه ورځې خپرونې لري او زموږ استودیو په استنبول کې ده په ترکیه کې، او دا خپرونې مې یعنی هر اړخیزه خپرونې لرو، د صحت په باره کې، د روغتیا په هکله هم خپرونې لرو. زما خپرونه چې ده په دې راډیو کې د شعر او ادب ده. پاتې دیني چې وایم، د افغان غږ راډیو کې زموږ پخواني مسلکي نطاقان زموږ سره خپرونې مخته بیایي، یعنی هغه کسان دي اکثره چې مخکې په راډیو افغانستان کې دوی خبرونه لري. د دې خبر راډیو مشر هم ملالی ظریف چې هغه زموږ سره په هغه دفتر کې په نتاخانو په اداره یا دفتر کې موږ سره کار کولو، او همداسې نور همکاران زموږ.
نو ادبی پروګرامونو کې لکه ستاسو خاص لکه څنګه تاسو دا پروګرامونه پر مخ بوځئ، ستاسو میلمانه وي، ادبی هلو ځلو باندې مرکوز وي ستاسو توجه؟
بلکل، مونږ شاعران هم په دې خپرونه کې میلمانه کوو، اکتیویست هم راځي زموږ خپرونې ته. خو زما خپرونه چې ده، زه د شعر و ادب سره مې سرکار دی. نو اکثره چې شاعران دي یا هغه کسان چې دوی اوس شاعري پیل کړي دي، مونږ غواړو چې هغوی وهڅوو چې خلک یې وپېژني او نور هم د پښتو ژبې د بډاینې دپاره کار وکړي، په ټولنه کې مؤثر واقع شي. نو مونږ هغه راغواړو د هڅولو دپاره، د تشویقولو دپاره چې خلک ته یې وپېژنو او دوی خپل شعرونه په خپله ولولي. زه یې هم ځینې شعرونه دکلمه کومه، او د پخوانیو شاعرانو لکه خوشحال خان خټک، رحمان بابا، ګل پاچا الفت، حمزه شینواری، د دغه شاعرانو په هکله چې د خلکو ذهنونو نه ونوزي، د دوی په هکله زه مخکې معلومات ورکوم چې دوی چیرته پیدا شوي دي، څومره د اشعارو مجموعې لري، کوم کوم شعرونه دي. نو بیا د دوی شعرونه هم لولم.
صحیح. نو تاسو د شعرونو خبره وکړه او د ادب خبره کوي، او تاسو وایئ چې مونږ د شوګانې پروګرامونه داسې ترتیب کړي دي چې نوې کول چې دی، نوې شاعران او هڅو دی ډګر ته چې د پښتو ادب خدمت وکړي. نو تپوس مې دا دی چې افغانستان کې څنګه چې تاسو مخکې مویل چې د میرمنو لپاره، جینکو لپاره د ژوند شرایط لږ ګران دي، نو زما تپوس دا دی چې کله تاسو دا پروګرامونه کوئ نو څه تاسو وینئ؟ څه بدلون راغلی دی؟ لکه زیاتې جینکې اوس راتلی شي، خپل شعر ویلی شي او شاعري چې داغه څرګندولی شي د نړۍ مخته؟
په کوم ځای کې چې زه اوسېږم خو دا مشکلات نشته، لیکن متاسفانه باید ووایم چې د ښځو برخه په هره برخه کې د ښځو ونډه، د ښځو کار ډېر کمرنګ دی د پښتنو ټولنو کې، که هغه کوزه پښتونخوا کې وي، که هغه افغانستان کې وي، د دوی ونډه ډېره کمه ده په دې برخه کې. نو دا پروګرامونه د همدې دپاره دي چې مونږ ټول وهڅوو او کار پرې وکړو. څنګه چې ما تاسو ته ووایم، په بی بی سي کې چې کوم یو پروګرام و، هماغه هم پام دی حق له وشه خلق ته په هوای وشه او خلق پوي شي او مونږه همدغه کوشش لرو چې یعنی دته نوی شاعران کاغذ جنکیانی وي کاغذ مونږ نور برخه کې شاعران وي دوی تشویق کو وي هڅو چې راشي او غږ وچت کی او دی میدان ته د خپل ورونو تر څنګ میوزای کار وکړي. د دې لپاره متاسفانه دلته نشم ویلی ځکه دلته خو ډېره ازادي ده. خو بیا هم زه فکر کوم چې په افغانستان کې او د پښتنو سیمو کې پر مجموع کې تر اوسه هم د ښځو په دې ډګر کې کار کولو ته لږ برخه کمرنګه ده. یعنی ډېرې زیاتې ښځې دا اجازه نه لري چې خپل غږ اوچت کړي او د خپل حقوقو نه دفاع وکړي. دوی اصلا خپل حقوق نه پېژني. ځکه په تاسف سره باید ووایم چې د ښځې یعنی دومره زیات حقوق ورته نه ورکول کېږي. هغه هم په هغه ټولنه کې چې پښتانه زیات دي ډېره کمه سترګه لیدل کېږي ورته.
غوټه جانې، تاسو نه یو خواست کولی شو ستاسو زړه ته کو نږدې کوم شعرونه وي کو تاسو مونږ ته دکلمه کولی شئ؟
ولنا چې یو شیبه ولرم نو زه به یو شعر واخلم.
زه
اکثرا د اوس په کوزه پښتونخوا کې څو بیت خلک شاعران لیکي نو زه چې کله اورم قسم چې پویم نشم دا شعر د چا دی خو زه ځان سره لیکم او وایم.
صحیح.
یو شعر دی چې فکر کوم سحر یوسفزی لیکلی دی.
صحیح.
دا به ستاسو په اجازه زه ولولم.
ارشاد ارشاد.
لدردونو پلرزان وو زړه میوران وو، لدردونو پلرزان وو زړه میوران وو، بیگا ستا د یاد باران وو زړه میوران وو. ما اوبو ته زکه سترګي پټولې، ما اوبو ته زکه سترګي پټولې، پروت می لپکې آسمان وو زړه می وران وو. ناقرار وم هیڅ قرار می نه وو، ناقرار وم هیڅ قرار می نه وو، رایت شوی رات گران وو زړه می وران وو. ستا تصویر ته تر سهر پوری ناست وم، ستا تصویر ته تر سهر پوری ناست وم، لوم پا اوخ کو می گریوان وو زړه می وران وو. سحر رانه د زلف و شپکی پټو، خپل سحر رانه د زلف و شپکی پټو، ځان می ځان باندې تاوان وو زړه می وران وو، ځان می ځان باندې تاوان وو.
ډیر خسته و ماشاءالله، ډیر خوند یې وکړ او ډیر په ښه طریقه باندې تاسو راته وویل، نو امید کوو د اوریدونکو به هم خوښ شوي وي. نو دا راته ووایه چې غوټه نوري، تاسو خپله هم څه شعرونه لیکئ او کنه؟
متاسفانه نه، یو څو مټ ګډ شعرونه مې لرل چې کله پېښور کې وم څو کاله وړاندې ژوند مې دلته کول، خو پېښور ته تللی وم د یو کال دپاره. نو هغه متاسفانه چې اوس را سره نشته نو نه پوهیږم، خو داسې نه نشم کولی چې زه ځان شاعر وایم او وایم چې شعرونه مې لیکلي دي.
صحیح. نو غوټې که تاسو ته یادې ما د پروګرام په سر کې تاسو نه یو پوښتنه کړې وه، ما به دې به وروسته خبرې کوو. د افغانستان چې اوس کوم پروګرامونه دي یا د پښتونخوا به هم تپوسو کنو، تاسو څه ګڼئ؟ لکه د معیار په اړه زه تپوس کوم، آیا تاسو مطمئن یا دا غینه؟
که څنګه چې اوس ټکنالوژي ډېره مخته تللې ده او اوس سهولتونه هم ډېر زیات دي نسبت ته هغه وخت، خو بیا هم تر اوسه پورې لکه څنګه چې باید کار شوی وي زه فکر کوم ضرورت ورته شته. په افغانستان کې چې زه ګورم، په افغانستان کې دوی څه ناڅه معیاري خپرونې لري، ځکه چې ټکنالوژي هم سره د اسانتیاوې هم لري. د ویونکو د هغه کسانو چې د پروګرامونه مخته وړي، متاسفانه اکثره اوقات کلماتو په تلفظ کې لږ مشکلات وي او دوی هغه معیاري ژبه نه کاروي، نو نه پوهیږم چې دا نیمګړتیا ولې ده. زمونږ په وخت کې به یو کس نه شوی کولی په اسانۍ سره راشي یا شعر ولولي یا یو پروګرام، هغه باید سټپ بای سټپ مخته تللی وي، یعنی قدم په قدم ورو ورو هغه پرمختګ کړی وای تر څو چې هغه پروګرام چې چیرته چې ځای لري هغه راغلی وای. او تلفظ د کلماتو پوهه دا هر څه ډېر زیات رول لرل چې کلمات صحیح ادا کړی شي او معیاري ژبه چې د ټولو دپاره د پوهېدو وړ وي، یعنی ټول خلک پرې پوه شي. متاسفانه کله کله ځینې نیمګړتیاوې ګورم، لکه څنګه چې موږ مخکې وو داسې بیا هم نه دي.
صحیح. خو لکه تاسو ګڼئ چې څه داسې نیمګړتیاوې شته چې باید پای باندې لږ کار وشي؟
یو خو په کوزه پښتونخوا کې خو چې زه تاسو ته وایم ډېر زیات کار نه دی شوی په دې هکله، او هلته فکر کوم چې شرایط هم دومره زیات برابر نه و د خلکو دپاره، او د پښتنو مخصوصا د ښځو دپاره لږ څه مشکلات هم شته، او لږ ټولنیز بندیزونه دي په خلکو باندې چې اکثره خلک نه غواړي، یعنی د خلکو د پوهې سطحه دومره لوړه نه ده چې خپل خور یا لور ته اجازه ورکړي چې لاړ شي په ټي وي یا راډیو کې خبرې وکړي یا په تلویزیون کې یا کار وکړي. دا بد ګڼل کېږي تر اوسه پورې اکثره کورنۍ کې. بیا هم لږ څه کار ته ضرورت شته، هغه پخواني مسلکي کسان نشته. اوس نه پوهېږم چې دوی په کومو معیارونو باندې پروګرامونو ته ویونکي یا نطاقان دوی انتخابوي.
صحیح. نو غوټې نوري، هغه میرمنې هغه میندې خویندې چې تاسو اوري، او هغوی ستاسو په شان په ژوند کې څه کول غواړي، ای ته به تاسو څه پیغام ورکول غواړي؟
زه هغوی ته وایم چې دوی دې هم راوزي او کار دې وکړي، او هغه تعلیم چې دوی کړی ده هغه دې په کور کې په ناستې سره یعنی همداسې نه پرېږدي، د دې نه دې فایده وچته کړي، را دې شي ټولنه کې دې اثر واقع شي د خلکو د خدمت لپاره، د وطن د خدمت لپاره، په هر برخه کې چې دوی زده کړه کړې دي د هغې نه د ګټه اوچته کړي، او نور دې پرېږدي چې نورو خویندو ته هم مثال شي د کارونو د خدمت. دا هم نه یوازې د دوی دپاره مؤثره واقع کېږي په ژوند کې، یعنی اقتصادي مشکلات به نه لري، هم د ټولنې دپاره نور خلک هم چې کله زموږ خویندې وګوري په ټولنه کې په یو برخه کې کار کوي یا حصه اخلي، نو هغوی هم دې ته هڅېږي چې خپلې خویندې میندې پرېږدي یا خپلو بچیانو ته دا اجازت ورکړي چې هغوی هم لاړ شي او کار وکړي. نو دا زما هیله ده چې زمونږ مخصوصا د پښتنو په ټولنه کې دا کار رایج شي او خلک د دې زمینه مساعده کړي. اول خو د کار زمینه باید مساعده شي د دې ښځو لپاره چې هغه محیط یا ماحول کې چې دوی کار کوي دوی اول دغسې احساس وکړي چې دوی په امن کې دي. که چېرته د امن فضا نه وي نو مشکله ده چې څوک هیڅوک هم خپل خور یا لور ته دا اجازه نه ورکوي چې لاړ شي کار وکړي. نو که چېرته محل ورته یا محیط ورته آماده وي زمونږ کله یو خور مخته کېږي، نو داسې نورې خویندې هم چې هغه ګوري هغه هم هڅه کوي چې دوی هم لاړ شي او په ټولنه کې یو برخه کې خپلو خلکو ته خپل هیواد ته خدمت وکړي، او همچنان خپلې کورنۍ ته، ځکه چې اقتصادي ستونزې هم له منځه ځي او خپلواکه کېږي. د ښځو لاس به چا ته اوږد نه وي په کورنۍ کې، دوی هم په ځان باندې حساب کوي او اعتماد په ځان باندې پیدا کوي.
ډیر ښه. نو په اخیره کې به غوټه نورې تاسو نه تپوسو کو چې د راتلونکو لپاره تاسو څه پلانونه دي، څه کول غواړئ؟
زه زما خوشاله د شعر او ادب او د مدادر ورکټوب نه چې زه د میډیا سره کار کوم، یعنی تقریبا های سکول کې هم په نهم صنف کې هم چې زه کار می شروع کړی دی، تر اوسه پرې دا زما مینا یا وای مې چې جنون ده، تر دې حدا پرې زه سره مینا لرم. که شعر ته امکانات راته برابر شي، غواړم چې د نورو رسنیو سره هم کار وکړم، د خپلې ژبې لپاره نورې خویندې دې ته وهڅوم، زه د دوی لپاره یو مثال شم چې هغوی هم راشي، جرأت وکړي او خپل آواز اوچت کړي.
ډیر ښه. نو غوټه نوري، تاسو ته په ژوند کې په راتلونکي کې ډیره کامیابي غواړو، الله دې کې چې ستاسو څه ارزو یې هغه پوره شي. ډیره مننه چې موږ سره په پروګرام کې سوا خسته.
دا مشال تر څنګه سه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپه ګو.